دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه سوزیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې تاسو خبرونه اوري
لوستونکو سید سلیمان شاه طالبان واچې د قندوز او سرپل د ولایتونو مرکزونه له حکومتي ځواکونو نه نیولې دي با خبر سره چې نو هم امریکا غاکته ویل چې د حکومت امنیتي ځواکونه د سرپل مرکز نه وتلې دي او د خار نه 2 کیلومتر لري د ملي پوز په یو اړه کې ځای پر ځای شوې دي او دغه خار زیاتره برخه د طالبانو په ولقه کې دي خو ولایتي چارواکو لا تر دې دمه د سرپل د مرکز د سقوط خبر نه دی تایید کړی آنلاین ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنشمیر قیدیان د قندوز له مرکزی محبس نه د تښتېدو په حال کې عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې د قندوز په خار کې د جګړو په دوران کې ګنشمیر دوکانونه سوځېدلې دي طالبان د قندوز په خار کې واقع د ملي امنیت د ودانې په شمول د ګنشمیر دولتي ادارو ودانې نیولې دي عیني شاهدانو نن د یک شنبه په ورځ د ازمري په لسم امریکا غږ ته ویل چې طالبان د حکومتي عسکرو په خلاف په جنگ کې له هغو هموی موټرونو کار اخلي چې مخکې د ولسوالیو د سقوط په وخت له حکومتي عسکرو نه نیولې وو د سید رحمان په نوم د قندوز د خاري وو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل فعلاً جګړه د خار په سړکونو کې او ساره مشوي ده
دا دونه قندوز جنگ سقوط هر څه کنه ټول یو خواته کاغذ په دا جنگ کې بل افات دي هیڅ زیات خساره والا وو په عموم په قندوز کې د نن ورځې خو نه شمېله خدای دې سوره ده کې تقریبا شاوخوا 50-60 کسان مړه او زخمیان شته دي په عموم کې تقریبا کم از کم یو 60 دکان شوي دي چې په مختلفو ځایونو کې دي د خلکو په کورونو کې مرمۍ ډېرې لګېدلې دي اوس هم تیاری بمبار کوي او یو نیم اوازونه راځي نه پنځه د چا دي دې معلومات نه کېږي
لبل خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو عسکرو د طالبانو د قندوز د خار د جنرال عبدالرزاق چوک او په دغه خار کې د ملي تلویزیون ای آر ټی ای ودانې بیرته نیولې ده چارواکي وایي چې د قندوز او سرپل په ولایتونو کې اوس هم د حکومتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ درندې جګړې روانې دي د کورنۍ چارو د وزارت د وایان مرستیال احمد ضیا ضیا امریکا غږ ته ویل چې تیره شپه طالبانو د قندوز او سرپل په ولایتي مرکزونو باندې بریدونه وکړل خو سقوط یې نه دی کړی د وایان په وینا سیمایز پاتون کون کې حمله حکومتي عسکرو سره په جګړه کې ملګرتیا کوي د سرپل د ولایتي شورا رئیس امریکا غږ ته ویل چې طالبانو دغه ولایت په مرکز کې ټول دولتي ودانې نیولې دي د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پرباک پولیس والی باندې د طالبانو حمله په شاتم بولې ده د خوست د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو دفتر نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې طالبانو تیر شپه پر امنیتي پوسټو باندې برید کړو خو حمله په شاتم بول شوې ده حکومتي چارواکو د شاوخوا سلو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړی دی خو په خپل له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي چارواکي وایي چې مړي تر اوسه پورې پراته دي د پکتیا په ولایت کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې 12 کسه ملکی وګړي وژل شوي دي دغه ولایت د امنیه قومندانۍ وایان حیات الله نظامی احمد زین د یک شنبه په ورځ د زمري په ولسم امریکا غږ ته ویل چاودنه تیر ماښام هغه مهال وشوه چې د ښځو او ماشومانو په شمول د سپرلۍ نډک او موټر د چینو په کلي کې پر سړک باندې تیرېده پر ماین باندې اور برابر شو ویل کیږي چې وژل شوي کسان د وی کورنۍ غړي او کوشش وکاو چې د جګړو له ویرې ځانونه ګردېستا ورسي دوه کسه ټپیان شوي دي د وژل شوي کورنۍ وغړي نورجان امریکا غاک ته ویل چې په دغه پیښه کې مور او پلار دوه ورونه او دوه ورندارې هم وژل شوي دي د دې مرګانې چاودنې مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیسته حکومتي چارواکي پرا د طالبانو په غاړه چولې خو طالبانو څنګه دی ویلي په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې پر ولایتي مرکزونو او خاري سیمو باندې د طالبانو بریدونه د هغوی د هغو مخکنیو ژمنو او وعدو په خلاف دي چې مخکې کړي وي د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې په زور او جبر د خپل واک د تپلو لپاره د طالبانو اقدام د منلو وړ نه دی او وایي چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې په افغانستان کې یو نوی بشري ناورین رامنځته شوی دی د شنبه په ورځ ناوخته د قندهار د احمد شاه بابا په نړیوال هوایي ډګر باندې د یو راکټ د لګیدو نه وروسته نن د یک شنبه په ورځ د کابل او قندهار ترمنځ هوایي پروازونه وځنډول شو د چارواکو په وینا د راکټ په حمله کې ځاني تاوان نه دی اوخته. د میدان وردګ ولایت د پوهنې د چارو مامورانو ویل دي چې د طالبانو لخوا دغه ولایت د څو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته ټول خونځي تړل شوي دي. دغه ولایت شاوخوا سل خونځي د کورونا د کوینس اوبا د خپرېدو په وجه د یوې میاشتې پورې تړل شوي، خو څه موده وروسته بېرته پرانستل شو. تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمالي برخو کې یو غټ وحشي اور لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی، اته کسان لا درک شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د ځنګلي اور چې د ډکسي په مستعار نوم یادیږي، پروند شنبه په ورځ د سیرای نوادا په غرنۍ علاقه کې د گرین وایل تاریخي ښارګوټی تباه کړ. دغه ښار چې 150 کاله پخوا جوړ شوی و، شاوخوا شنه ځنګلونه سوځېدلي دي او 1500 اوسیدونکي هم له خپلو کورونو نه وتلي دي. کالیفورنیا د اداري مرکز ساکرمنټو په 160 کیلومتره کې په شمال کې موقعیت لري. د ډکسي دور په لمبو کې تر اوسه پورې 1,41,000 هکتار شنه ځمکه او ځنګلونه یې رشوي دي او شاوخوا 1,40,000 کورونه ودانۍ هم له خاورو سره برابر شوي دي. د لاتینی امریکا د بولوویا په جمهوریت کې هم یو غټ وحشي او ځنګلي اور پراخه ساحه له خاورو سره برابر کړې ده. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ لمخې د اطفایي ریاست ویل دي چې دغه هواد د سانتا کروز په سیمه کې 6,000 هکتار شنه ځمکه سوځېدلې ده. په افریقایي هواد تانزانیا کې د وحشي حیواناتو د نسل د خوندي ساتلو په یو پارک کې یو زمری پر هغو دریو ماشومان باندې حمله وکړله او وی وژل چې خپل رمه لټوله. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ لمخې وژل شوی ماشومان چې مورنه د نهو ایولس کانو ترمنځ کودل شوی دي، څو شېبې مخکې خپل خونځیو نه کوته راغلی وو او د رمې پسې ځنګل ته تللی وو. په یونان کې د یو غټ ځنګلي اور د لګېدو له امله په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې ده. متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما د ناراضه استازي د وژلو د ناکامې توطیې غندنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس نن د یک شنبه په ورځ د نیویارک د ایالت له پولیسو له قوله وویل چې چارواکو دوه تنه چې د برما اتباو نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې میرمن لیندا ټامس گرینفیلد د شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د برما د سفیر په خلاف ناکامه توطیې هغو مرګانۍ او سیاسي توطیو ته ورته ښکاري چې د نړۍ د ځینو مطلق العنانو هیوادونو مستبد مشران په خارج کې د خپلو سیاسي مخالفانو او ژورنالیستانو د وژلو لپاره پلان اچي. کله چې ساکال پوجانو د فروری په لومړۍ نیټه په برما کې قدرت ونیو، نو سفیر کیا مویټون د آنګ سان سو چی په مشرۍ د برطرف شوی حکومت سره خپل وفاداری جاري وساتله. د برما حکومت نوموړی له دندې نه برطرف کړی دی، خو ملګري ملتونه اوس هم د هغه هیواد د قانوني استازي په توګه په رسمیت پیژني. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د ټوکیو د اولمپیک په لوبه کې د امریکا د بیسبال د خزو د ټیم لخوا د ووم کال لپاره په مسلسله توګه د سرو زرو د مډالونو د ګټلو لامل د وی انلاین مرکې په ترڅ کې د ټیم غړو ته ویل چې د هغوی په بری باندې د زک زیات خوشاله شوی دی. او نن په کابل کې په ځانګړ مراسمو کې په جلال آباد کې د امریکا غاک محلي خبريال ذبیح الله غازی ته د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د هغه د هلو ځلو او ښې کارکردګۍ له امله د ګلوبل هیومن رایټس په نوم د بلجیم د یوې مؤسسې لخوا جایزه ورکړل شوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کندوز خار زیاتې برخې طالبانو نیولې دي، خو افغان ځواکونه د خار په سندو کې د وسواله طالبانو سره په جګړه اخته دي چې خار او دولتي ودانۍ بیرته ونیسي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
نن سهار وختي یو ځل بیا طالبانو د کندوز د خار په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د کندوز خار ته ننوتل او افغان ځواکونه له دولتي ودانیو په شا شول. د کندوز د خار یو تن اوسیدونکی چې د خار په مرکزي برخه کې اوسیږي وایي چې د خار مختلفو برخو کې د جګړې لامل دکانونو او سرایونو ورخېسته. هغه زیاتوي چې د خار په مرکزی چوک کې سخته جګړه وشو چې طالبانو هم په دغه جګړه کې د هغو هموی ټانکونو نه استفاده کوله چې د ولسوالیو د سقوط پر وخت له افغان ځواکونو څخه نیولې وو. د خار اوسیدونکو سید رحمان وایي چې اوس د خار په کوڅو کې توده جګړه پاتې رسیدلې، خو خال خال ډزې کیږي او د هوان مرمۍ پر خار راتوغول کیږي.
دا دونه کندوز جنگ سقوط هر څه کنه ټول یو خوا خواته کاغذ خدا جنگ بیخی بل خواته بیخی زیاد خساره والا ہو قومون پا قندوز که دینام بازی خونه شمایل خدا دی سو رزه که تقریبا شاوخوا پانزوش پیتا کسان مرو زخمیان شتدی قومون که تقریبا کم از کم یو شپیتاویا دکان شوی دی مختلف و زیونی که دی دی خلق پا کرونو که مرمی دیر لگی دلی دی وسم تحریم بمبار که یو یو نیم آوال نراجی نتن که دی چا دی دی معلومات نکی دی دوره نکتا که پا خانه طول خار دی دا عموما طول دی اغسر دی مخالف نے سارا طالبان سارا رہا او دی دورے نہ پورتا حکومت سارا تے یواز میدان کھل اردو ادا دس نی دی تے معلومات نہ کی جے کہ پہاڑ کو سے کہ ہر جے کہ سو گوتل ہے نشی ہوتل دیر نہ کی دا اس ہم سے تا سارا خبر کم یا غرض بیا او سے دے اوان ال کرے تے بم پے زل نہ پے گا جنگ لا پاس روان دے ہوتل تا ہم اوان نہ راجی
وسلوالو طالبانو لدریو خواو پر خار بریت کړي او چې لومړی د پولیسو قماندانی ونیول او ترڅنګ د قندوز زندان مات کړ. له 2015 کال را په دې خوا د قندوز دریم ځل سقوط دی چې طالبان یې نیسي او په هر ځل سقوط کې د دغه خار سوداګریز مارکیټونه دولتي ودانۍ او د عامو خلکو کورونه د جګړې لامل نړیږي او سوځيږي. د قندوز ټول دولتي مسولین په هوایي میدان کې د قلی اردو په مرکز کې راټول شوي او له هغه ځایه یو ځل بیا پر طالبانو برید کړی. هوایي قواوې هم په جګړه کې داخل شوي او ځینو ځایونو کې پر مخالفینو بمبار کوي. خو قندوز ته د طالبانو د داخلېدو په اړه سیمه ییز چارواکي مطبوعاتو ته څه نه وایي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د قندوز د ښار په شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې د دورې په سر سیمه کې تر څادرو لاندې اوسېدلې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. پام وکړئ د رپورټ ته. د خوست ځینو مدني فعالانو په دغه ولایت کې د طالبانو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په تیر یو شپه او ورځ کې په خوست او پکتیا کې د طالبانو بریدونو او بمی چاودنو تر شلو ډیر ملکی وګړي وجلې دي. خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ راغلی.
د نام نه پتا ځا پېخو کې چې په خوست او پکتیا ولایتونو کې شوی لک تر لګه 22 ملکی وګړي وجل شوی او تر لاسو ډیر نور ټاپیان دي. د یوې کورنۍ سوار لس غړي چې په یو موټر کې د جګړې له امله خوندي سیمې ته پناه وړل د پکتیا ری سید کرم ولسوالۍ په چینو سیمه کې سړک غاړې به می چاودنې ښکار شوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د غرس تیر شپه د خوست په باک ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې له کابله اته ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په یو بل پیښه کې چې د خوست په صبرای ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان لګیدو له امله شوې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي، یو سړی او درې ماشومان ټپیان دي. که څه هم حکومتي ځواکونه وایي چې د باک پر ولسوالۍ د تېرې شپې طالبانو ډله ییز برید په شا تمبولی او تر 150 ډیر طالبان یې وژلي او ټپیان کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې ممکن طالبان په دغه ولایت کې نور بریدونه هم وکړي.
د خوست ولایت هم د هغه ولایتو له جملې څخه دی چې تر اوسه پکې شدید جنگ نه دی منځته راغلی، خو بیا هم یو نیم وخت پکې جګړه کیږي. نو د دې وجه نه موږ په دولت او په چارواکو باندې غږ کوو تر څو د خوست برخه کې هم یو څه اندازه توجه زیاته کړي.
په دې وروستیو کې خوست د هیواد د ګوتو په شمیر د هغو ولایتونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې نسبت زیاتره ولایتونو ته یې امنیتي وضعیت ښه بلل شوی. د دې ولایت مدني فعال فرید قربان له آشنا راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په ولسوالیو کې پراته امنیتي ځواکونه په خپل وخت اکمال او تجهیز کړي.
زموږ غوښتنه دا ده د خوست ولایتي ادارې چې په دې اساس وخت کې له نورو مسایلو تیر شي، په یو غږ په پوره همغږۍ د خپلو ځواکونو تر شا ودرېږي، له دوی سره په هڅونه او همدارنګه په تجهیز کې مرسته وکړي او ټولو لرو ولسوالیو ته رسیدګي وکړي او امنیتي مسایلو ته له بل هر څه نه ډېر پام وکړي.
په ورته وخت کې وسلوال طالبان بیا وایي چې تېره شپه د باک ولسوالۍ مرکز او امنیه قومندانۍ نیولې ګڼ شمېر سرتېرو وسله پر ځمکه ایښې او د دوی لیکو ته ورغلي. د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په واسطه ویلي بیان کې ویلي چې ډېره وسله او وسایط او مهمات هم د دوی لاس ته ورغلي. خو د خوست پولیسو د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. په دې وروستیو کې چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې جګړه لا توده شوې، د خوست د باغ پر ولسوالۍ د طالبانو د تیرې شپې برید په دغه ولایت کې پر حکومتي تاسیساتو لومړنۍ ستره حمله بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
فرانسې افغانستان سره په هند کې د تولید شوی استرازنیکا کرونا واکسین یو سل سلور سلویخ زره ډوز واکسین مرسته کړی ده. د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون او 200 زره ملکی وګړو د کرونا واکسین اخیستې دي. په موکړې په دې حق له د اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دلی په کابل کې د فرانسې لخوا افغانستان سره د مرسته شو 1,300 ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین د مرستې جوپه ترلاسه کړې ده. د فرانسې څخه د مخه 2 اونۍ وړاندې دنمارک هم افغانستان سره 1,300 ډوزو د کرونا د استرازنیکا واکسین مرسته کړې وه. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیاله وګمه سالمي وایي چې دا واکسین به لومړی هغو کسانو ته تطبیق شي چې د مخه د واکسین د همدې بڼې یو ډوز اخیستی و.
څلور څلوېک زره دوز واکسین د استرازنیکا کومک کړی دي او تر اوسه پورې د مونږ چې دي 1.5 میلیونه خلک چې دي معافیت حاصل کړی دي او واکسین خصای دی. نو دا واکسینونه چې دي په اولویت کې بوغو خلکو ته ورکول کیږي چې اول دوز ورته تطبیق شوی دی او دوم دوز تر اوسه پورې پاتې دی. مونږ هم دا غوښتي چې د فرانسې نن واکسینونه تر لاسه راوړل مو د هند او ایالات متحده امریکا هم دا سي چین او هم چنان د سویډن نه هیڅ واکسینونه لاسه راوړل دي. چون چې دا کورونا دا یو پاندېمی ده که په یو حصہ کې د جهان مينو بل حصہ کې هر څوک خلک نیولای شي. په دوه حالت کې موږ باید لاس یو بل ته ورکړو تر څو وکولای شو چې خپل خلک وژغورو او همچنان د همسایه مملکتونو هم باید ډیره زیاته په دې کې تشکر وکړو.
د امید کزی په نړیوال هوایي جګر کې د واکسین د مرستې تر لاسه کولو غونډه ته په کابل کې د فرانسې سفارت چارواکو ویل چې افغانستان لومړی هیواد دی چې دغه هیواد لخوا د کرونا وایرس واکسین مرسته تر لاسه کوي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن اینڈ جانسن امریکایي شرکت د واکسین ترڅنګ په هند کې تولید شوی د استرازنیکا واکسین تطبیق په ټولو سلور دي ولایتونو کې دوام لري. افغان په تمه لري چې ژر به په چین کې تولید شوی د کرونا واکسین 1 میلیون ډوز هم تر لاسه کړي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر نن ورځې پورې 1 میلیون او 200 زره ملکي وګړو په افغانستان کې د کرونا وایرس واکسین اخیستی دي. د امیر روغتیا وزارت د کرونا وایرس واکسین تطبیق لري دا سیال کې ګړندۍ کړی چې په افغانستان کې پورستي ویلو کې په پرلهپسې ډول د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د شنبه په ورځ افغانستان کې د 340 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت پر سیال وایي ډاکټر میرویس الیزیوی چې په تیرو څلوري ساعتونو کې 8 ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړ شوې دي.
په تیرو څلوري ساعتونو کې 1,901 نوي مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د یوټ په ټولو کوسي او دولتي لابراتوارونو کې شوې دي چې د دې چې ملي څخه 340 تنه مثبتو چې له دې سره د مثبت شمیرته هیواد کې 1,500 ته رسېدل. په یاده موده کې 520 کسان راغلي دي او متاسفانه 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس درېمه څپه شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خپره شوې چې د عامه روغتیا وزارت د وینا له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. خو دا وزارت وایي چې د 3 ولایتونو پرته په اکثر ولایتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباشتن استرالیا کې چارواکي وایي چې د نوي خبرو شو شمیرو په اساس باندې د کرونا وبا په اخته شو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي چې هغوی به اوس هغه پالیسي چې د اوږدې مودې راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره استعمالوله هغه پرېدي. د سیدنی نه فلم مرسل رپورټ را لېږلې چې درته دراوم. د استرالیا په دریو لوی ښارونو سیدنی، میلبورن او برسبن کې چارواکو په ګرځوندیز باندې محدودیتونه یو ځل بیا لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وکټوریا کې دولتي چارواکو تیر ورځ د کرونا وایرس نوې قضیه ثبت کړې. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې په دغه ورځ باندې 14 نوي کسان په کرونا باندې اخته شوي دي. ویل چې د استرالیا د ټول زیات نفوس لرونکي ښار دی. چارواکي وایي چې په سلیری شتو ساعتونو کې 390 کسان په ډیلټا وایرس باندې اخته شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په دغه ایالت کې په یو ورځ کې دومره زیات کسان په د کرونا وایرس په نوې بڼه باندې اخته کیږي. د جون د میاشتې راهیسې 4 کسان د دغه وایرس له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د غشمیرې د نورو ملکونو سره پرتله شي نو دا کم ښکاري، خو په استرالیا کې چارواکي د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر سخت او جدي اقدامات کوي. استرالیا د نړیوال سرحد تړلو او سختو بندیزونو د لارې د وایرس د ختمولو پالیسي لرله، خو اوس چارواکي وړاندیز کوي چې د دغې ناروغۍ د ختمولو او د وایرس د ختمولو لپاره کې دیشي هغه خپل پالیسي بدل کړي. اوس د استرالیا چارواکي وایي چې په کار د استرالیایان د نوي وایرس سره ژوند کول زده کړي. د ویلز چارواکي بریډ هازارد وایي چې د کرونا سره په تړلې محدودیتونو باندې عمل وشي نو د ډیلټا وایرس د پرېدو په مخنیوي کې به ډیره ګټه وروي. هغه ویل،
Look, I still harbour the hope that we'll get back to zero, but Delta's a pretty wild variant of the virus. It's wreaking havoc across the world. It's almost a level of self-entitlement.
ګوره زلا اوس هم امید لرم چې موږ به بیرته صفر ته ورسیږو، مګر د ډیلټا بڼه یو وحشي ډول دی. دغه په ټولې نړۍ کې تباہی رامنځته کړې ده. دا به د ځان سره دښمنی کول وي که تاسو دا وګڼئ چې موږ واکسین نه کول غواړو. نا باید تاسو ټول واکسین شي او موږ ټول واکسین ترلاسه کړو. کوم چې تاسو په اصول باندې عمل ونه کړو نو دا به وایرس یو ځل بیا زیات کړي، خو زه هیله لرم چې داسې ونه شي. جارج هارمر د رواني روغتیا د یو بنسټ مشر دی. هغه وایي،
We have been saying since the pandemic started here in Australia that the aftershocks and the long tail of the mental health
impacts will be not just long, but actually will be. په استرالیا کې باندې د وبا نه وروسته په روحي صحت باندې ډېر جدي اثر وشي. د یادونې وړ ده چې په استرالیا کې تر اوسه پورې 6 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي دي او تر اوسه پورې 940 کسان ترې مړه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د وضعیت او په لوی خارونو د طالبانو د بریدونو په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته تازه معلومات ورکړل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې هواد په خطرناک حالت کې دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي چې دوی ته په غونډه کې د برخه اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جګړو زیاتول طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه وربخي.
په داسې حال کې چې طالبانو پر لوی خارونو بریدونه زیات کړي دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه.
افغانستان از ناو ات ا دینجرس ترننګ پوینت.
افغانستان اوس د اټس په یوه ډیره خطرناکه نقطه کې دی. په مخ کې د سولې واقعي خبرې او یا هم له تراژدي سره نغښتي کړکیچونه او له وحشت داسې یو ډکه جګړه لیدل کیږي چې د سخت بشري وضعیت او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د زیاتوالي سره به مل وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی نړیوالو څخه وغوښتل څو د بندیزونو او د ملګرو ملتونو د اوسنیو پریکړو کونکو په شمول د شته امکاناتو په مرسته په طالبانو فشار راوړي څو د سولې په مانادار خبرو کې ګډون وکړي.
موږ له شورا غواړو چې پر رژیم د بندیزونو د عاجل تطبیق او د 1970 کال او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 د شپږتلیک په ګډون له اوسنیو امکاناتو څخه کار واخلي او پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانستان د حکومت له اکراتیکی سره په مانادار خبرو کې ګډون وکړي.
میرمن لاینز چې له کابل څخه د غونډې ته وینا کوله وویل د طالبانو پرمختګونه پر ملګرو ملتونو فشار اچوي څو روان کال د خپل بې ځای شویو تخمین دوه برابر کړي.
په دې ناوړه حالت کې به ملګري ملتونه او د بشري مرستو نور همکاران د مرستې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دا مهمه ده چې کومو ځایونو ته موږ د مرستو د رسولو فرصت او لاسرسی لرو، خو دا اوس په زیاتېدونکي ډول ستونزمنه کېږي.
بل خوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو وروستي اقدامات به په نړیواله سطحه د مشروعیت د ګټلو په برخه کې له هغوی سره مرسته ونه کړي.
که طالبان ادعا کوي چې هغوی نړیوال مشروعیت غواړي، دا ډول اعمال به د مشروعیت په ترلاسه کېدو کې چې ورپسې ګرځي مرسته ونه کړي. هغوی باید په دې مسیر کې پاتې نه شي. هغوی کولی شي ورته انرژي چې جګړې ته کاروي په هماغه اندازه د سولې د خبرو لپاره یې هم وکاروي. موږ په ټینګه ورڅخه دا غواړو.
د سپینې مڼۍ ویاندې جنساکي د افغانستان د حکومت د رسنیو د مشر دوا خان مینپال وژنه هم وغندله.
اجازه راکړئ لومړی د حکومت په نمایندګۍ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال ترور وغندم. د هغه تر وژل کېدو مخکې د روانې ونې په پیل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر کور بمی برید شو. طالبانو له برید وروسته مسؤلیت واخیست او په راپورونو کې شک نشته چې هغوی مسؤول دي.
دوا خان مینپال په داسې حال کې وژل کېږي چې د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او طالبانو حتی د جوزجان او نیمروز ولایتونو مراکز هم.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزی وايي طالبان لا هم په پاکستان کې امن پټن ځایونه لري او د غزایا تمویلږي. خغل اسحاقزی په ځانګړي مرکې کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په دې اړه نړیوالو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي او د امنیت شورا د غړو ملکونو نه وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي تر څو په خارونو بریدونه ودروي او د سولې واقعي مذاکرات پیل شي. خغلی اساگزی سره امریکا غږ آشنا د خبريال وحید فیضی د مرکې دویمه او اخیره برخه تاسو تر اورو.
تفکر ست تاسو په خپل خبرو کې د پاکستان یادونه وکړه او تاسو ویل چې طالبان په پاکستان کې خوندي امن ځایونه لري. په داسې وخت کې پاکستان ویلي دی په وار وار چې د افغانستان د سولې بهیر نه ملاتړ کوي. آیا تاسو په پاکستان د نقش پاړه شک لرئ؟
دلته خو مونږ څه شي نه دی ویلي چې هغه نه وایي. مونږ خو هغه واقعیتونه ویلي دي چې تاسو هم د مطبوعات لاري پخښوي چې اوس خصوصا چې دغه سرحدات هم یو بندرونه هم طالبانو پلاس کې نیولي دي، نو تابن دلته سرغړونه او تخطیګانې واقعیږي. نو هغه څه چې مونږ هلته وویلې یعنی بې ځایه اتهام نه و، بلکې واقعیتونه و چې مونږ د پاکستان هیواد چې زمونږ ګاونډی دی دینه هم دا غوښتنه وکړه چې دی په دې برخه کې دغه ځایونه بند کړي، د طالبانو هغه کوم لوجستیکي لارې او نور شیان چې دي دغه وتړي، ځکه تابن په هغه کچه چې یا په هغه شدت چې نن طالبانو او د طالبانو هغه تروریستي نور ملګري چې هغه القاعده او داعش او نور دي، یعنی په هغه سرعت چې دي روان دي، یعنی دا سوال پیدا کیږي چې د دې د کومک ته کوم ځینې کیږي او د دې د لوجستیکي لارې. نو دلته مونږ نه غواړو چې پاکستان سره زمونږ روابط خراب شي، بلکې دا چې مونږ پاکستان البته دوستانه غوښتنه کړي، ځکه دغه مسائل طبعا زمونږ پر روابط اغیزه چي. او
مستند د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته څه سپارلې دي؟
دلته زه نه غواړم چې په دې وغږیږم، خو پخوا هم اوس هم زمونږ البته استخباراتي او نور ارګانونه پاکستان سره په تماس کې دي او اسناد وړاندې کړي دي، او مونږ هم چې ته کوم اندازه پورې چې وګورو دلته که د افغانستان حکومت دا تصمیم شي چې مونږ د اسناد وړاندې کړو او دلته د شورای امنیت تقاضا وي، منګه وغولې نو دا شی به برابر کو فراهم به
کې در منو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنارې جوړه زمونږه سهارنی خبری خبرونه اوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي د خدای په امان.